هوا وضعیت څنګه دی په تیرو څو کلونو کې پکې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوه شوي. دلته ځینې څاګانې وچې شوي دي، باوریان وچې شوي دي، ځینې کښتونه وچې شوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایې تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي. ځینې بېخي مخکې پر لس متره وې، نهه متره اوبه وې، اوس بېخي دا اوس هم وچې شوي دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې ژورې ولیدې چې اتیا متره نوي متره پرې شوي دي.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ولا سوالینه؟
جنابي ولسوالۍ.
بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. امان دا ته کلم د کابل ولایت د سب سوالۍ څخه مې اړیکه کړې. خو دلته ډېرې هغه وې اوبه ولې را مشران وې ډېرې واورې کې د خلکو به مخکې لکه ژمي ته تیارای نیو. خو اوس بیخي واورې نه کېږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان سل مترو ته کته شي، په دېرش متره کې اوبه وي. او سږ کال څلور کاریزونه هم وچ شول چې هغه کې ډېر مایان هم ووژل شول. ما په خپلو سترګو ولیدل سږ کال همدا سږ کال په دې حساب کې څلور کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ هغه کاریزونه چې مځکې ته خلک خړوبه وي هغه کاریزونه وه؟
و هماغه کاریزونه و ځمکې چې خلک ته خړوبه وي او اوبه چې ترې راوځي.
ښه، دغلته نو اوس به د خلکو کرکیله کمه شوي که نه؟ مثلا د تاسو خپله ځکې کرکیله یا زراعت هم چې کو په هغې باندې هم تاثیر کړی؟ مثلا
و په هغې ډېر تاثیر کړی، ډېره کرکیمه شوې ده. د خلکو بیخي کمه شوې. ځینې خلک آن کډه کولو ته اړ دي چې دې ځای څخه لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکی بلم راخلو، بیا خپلو کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
احمد همدرد در سره پاړي کا کې انتقال سي لغمان نو.
سلامت
سي. نظر ده چې یو خو دغه اوبو استعمال صدا دا نو بهي اسراف سره مخ ده کنه. هیڅوک هم قدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډېرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګېدلي، یو شپه ورځ رواني که تیاره شي نو بس ودریږي. او کنه کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولي دي. په دې کابل اکثره دیسو علاقو کې ډېر زیات لګېدلي. او دویم دلته د غټو ډیمونو نشتواله ده. دا دلته غټ کار نه ده سوی چې کوم وخت کې بارانونه ډېرې یا واورې ډېرې شي هغه خپلې اوبه سړی ذخیره کړي یا دغه کمې اوبه چې نورو ملکو ته روانې دغه لږ په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه هم ډېر اضافه والی راولي.
بیرته ما خپل بحث ته راځم چې د دغه نړیوال اقلیم د بدلون اغېزې چې مخکې موږ پرې بحث وکړو په افغانستان کې په کومو بڼو
یو علاقه د اقلیم بدلون په هېواد باندې دا دی چې وچکالی ډېرې شوې دي. تعداد یې ډېر شوی. پخوا مثلا په لسو کالونو کې یو وارې وچکالي کېدله، اوس په دوه وارې وچکالي کې لام تر دې چې د تیرو څلورو کالونو ته که موږ وګورو دوه وارې وچکالي راغلي. یعنې نور هم امکان دې شته چې وچکالۍ په کې زیات شي، چې یو مثال هم دا دی چې کال ته ممکن بیا وچکالي پېښه شي. نو دا په خپله یو اغېز دی. دوهم اغېز په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغېز کړی. یعنې واورې لږ وریږي، بارانونه پسرلی بیا ډېر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کېږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کېږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځکې لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور څاګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي. موږ خپله ځینې دا څېړنې لوستي دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او پسرلی بهود میاشت کې اورښت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یې هم بل اغېز دی. درېیم اغېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی، هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څېړلی، هغه دلته دی چې یو د لږ اوبو ورځ دی چې مثلا اوړي کې درته وښایم، د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي. د دغو ورځو شمېر ډېر شوی، یعنې وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، علتونه یې څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده. داسې لنډ که راته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مهار صاحب ته ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې ته راشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده. په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، په همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ یې د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ نادیم صاحب. تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیز پاړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتېدل د افغانستان چې ترقې ونه کړه او جنګ څونه عامل د هر شي کېدای شي. مثلا په پرمختللو وادو کې چې هلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي. خلک د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو هیوادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ویل چې چاهان ویچ سوي دي، رښتیا غسي ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاکل کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات، منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کیږي، چې دا خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبیږي.
یوار بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی، د جرمنی په یو پوهنتون کې څېړنې کوي، دته به ورشم. معیار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډیر استفاده یا د ځمکې څخه ډیر استل په باخ باندې په دی باندې د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکري، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثرهبیا د اوبو له کابل سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند یې ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کېږي د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده، د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اورېدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دوی متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېیمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي.
د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام مو اورېده.